د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپک سیالیو نن اخیری ورځ د امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې دا برتانیا په دوهم او چین په دویم نمبر دی. امریکا تر دې د مادرید څلوېښت، برتانیا ویش او چین شپږویشت د سرو زرو میډالونه ګټلي دي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر ناور.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نوی بات خپل اداریه کې وایي پاکستان ته لټولو لوی خطر ترهګري ده او له څه مودې راهیسې پاکستان د دې ډېر لوی قیمت ورکوي. د کومې پر ضد چې عسکري او سیاسي مشروالۍ په شریکه سره کامی تګلاره جوړه کړه. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نورو ډېرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرته رسول، د پاکستان اقتصاد ښه کول او په ترهګري کابو موندل دي. ځکه که په ترهګري کابو ونه موندلی شوه نو په سیپیک منصوبه کې او د پاکستان په ترقۍ کې خنډان پیدا کی دی شي، او تر څو چې د ترهګري د خاتمې لپاره غوره اقدامات ونه کړی شي نو پاکستان ترقی نشي کولی. ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د اولس په وړاندې خپل واضح کړنلار کېږدي او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي، او باید چې په دې عمل کې اولس هم له ځان سره ملګری کړي چې دا رنګ له دې ملک ترهګري ختم شي. د دې تر څنګ ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او وایي چې باید د ترهګري پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګري پاکستان ته ډیر نقصان رسولی. د ادارې په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پولو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او دې لړکی هیڅ یو فشار قبول نه کړي ځکه چې اکثره معاملات د پولو نه خراب وي، او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پولي مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي. ادارې اخر کې وایي په موجوده وخت کې د پولو د سر نظام غوره جوړولو ضرورت دی، باید چې حکومت دې اړخ تخصصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي د یاد کارټون په ترڅ کې هڅه شوي چې دغه هیواد ځوانان له افراطي نظریو څخه وژغورل شي. بلخوا د هندو ویبپاڼې په ولیکنه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه وینا راغسل شوې چې پکې د پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان هرکلی کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون پاړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنا. مجلې د پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسیره شوي دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل دي. مقاله لیکي د برکا اوینجرز کارټون کې سبا کې د شي چې سنجیده به خود کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برکا اوینجرز کې مرکزی کردار د یوې جینې جیا ده چې د خپل شناخت پټول لپاره برکا اچولې وي او د درغله سیاستوالانو د غسې د نورو اغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جینکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نورې وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مسیحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي ماشومان د نفرت لپاره نه دي پیدا شوي او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فارن پالیسی مجلې د سخت دریځې ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اداري حوالې ورکولو سره لیکلي په پاکستان کې عدم برداشت او سخت دریځې ډیره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د رستیو کې په کوټا کې د اویاو زیاتو وکیلانو خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی وو. حامد کرزي ویلي د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د ردعمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزی دا بیان لاغی یورز رستو مخیطراغی چی دا بنگلادیش دا اطلاعات و وزیر حسن الحق هم دا هندی وزیر اعظم دا بیان ملا تڑو کرد. تیرونه دا کشمیر پا موضوع طول گندی زی غنڈی و بیا دا هند دا ساده و رسی پا موقع نریندر مودی شمن اوکڑا چی پا پاکستان کی بلوچتا ورپیخی ستون سی با پا نڑیوالا کچا وڑاندی کردی. نوموړی ویلي هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوسټ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډیر اهمیت لري. د وروستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی و چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدم شاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼې لیکي حامد کرزی ویلي دي د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته ترکیه پارلماني و موافقه تصویب کړ چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنیو د راپورټ لمخې وروسته لاغې چې 13 میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشوه د موافقې په تصویب کې ځنډ راغلی و. د فرانسې خبری ایجنس په حواله سالم احمد صالح جزئیات راکوي.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اله تر ګرځوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکیچ وو. د ترکیې د دولتي خبری ایجنس انادولو په حواله د دې موافقې لمخې به اسرائیل 40 میلیونه ډالر د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2010 کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزې تړانګه کې د ترکیې د بشري مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې 10 تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقرې په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشری مرستې ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
برتانوی ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کامی احتساب اداره د پوځ تر انتظام لاندې د یوې تعمیراتي پروژې پلټنې کوي. دغه پروژې سرمایه‌کاران وایي له وو کلونو تیرېدو وروسته هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه ویني. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچز په نوم د کورونو جوړولو یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژه چې د پوستر انتظام لاندې ده د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوست د لوړپوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوست پخواني مشر اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د هغه پوځي څانګې نوم راغلی دي چې ریټایر شوو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلی لیکي چې د پوځ د تجارت د رشوت یو ذریعه ده او وایي چې پوځ د خپلې فائدې او لوړپوړو ریټایر شو پوځي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوځ په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوې ده. ورځپاڼه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د ورځپاڼې په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي دوه پخوانی لوړپوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنی پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. د غدرې رونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسینګ اتارټي او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانه په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډلې یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورن وګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي. لاغوی یوازې مراعت واخستل شي او یا لسو کې په لری کېدو مجبور کړل شي. ورځپاڼه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلي.
د ملیحه امیرزاده دغه لیکنه مو د لیکنې ژباړه مو اوریده او اوس اوریدونکو د بختر ستوري 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي تر خبرونه وروسته د بریالي سمدی په غږ لے بے سندری ہم خوند اخلی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د مشال رادیو په نوي چاپ شوی کتاب گندهارا د لیکوالو تاثیرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی سره د ناول لیکنې په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د جلال جمال په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو د مشال رادیو د تاریخ پاڼې خبرونې څخه چې د گندهارا په نوم کوم کتاب تازه لچا په راوته ننګرهار ته هم را رسیدلې چې د لیکوالو د پام وړ ګرځېدلې دي. د گندهارا کتاب په اړه مو سوتن لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولې دي. د مشال رادیو د تاریخ پاڼې لخبرونو څخه تیار شوی کتاب گندهارا د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره چې تازه لچا پراوته تر جلال آباد هم را رسیدلې او د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې یو شمېر مقامات د لرغونپوهانو او تاریخي والو په بنیاد سیړل شوی چې تر 2000 کلونو پورې تاریخي قدامت لري. دا سیړنه د مشال رادیو خبریال خالد خان خویش کی کړی ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم چې گندهارا کتابی په غور سره لوسته مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د گندهارا تمدن پیژندنه د ځوان نسل لپاره ډیره اړینه ده چې په دې کتاب کې شوې ده.
هخمنشانو دور دی، یو د زردشتیانو دور دی، د بودیزم دور دی او دغه شان د کاپیسا او د پروان نه شروع تر ټکسلا او تر سواته پورې بیا د گندهارا تمدن دی. نو دغه سی یو تمدن معرفي کول زموږ ځوان نسل لپاره ډیر مهم دی او ډیر اړین دی. کتاب چې زما په لاس کې د گندهارا چې د مشال رادیو له خبرونو څخه ده او په ډیر ښکلي صحافت باندې او په ډیر یو ښکلي بڼه باندې وډل شوی دی او ډیزاین شوی دی. دا په خپله موږ ته د دې کیسه کوي چې د گندهارا تمدن خوندی نه لکه څنګه چې په اذهانو کې دومره مهمه ده همداسې په کتابونو کې هم په دې شکل باندې ثبت او راجستر او خوندی ډیره مهمه ده او عناوین ډیر په زړه پورې دي. بل دا ده چې کوم تصویرونه چې په دې کې راغلي دي هغه ډیر په زړه پورې دي.
لیکوال او خبریال شیرشام درد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په گندهارا کتاب کې چې د تاریخي ځایونو تصویرونه خبره شوی لوستونکي دې ته حسوي چې کتاب تر پایه ولولي.
د پښتونخوا د لرغونو آثار ننداره چې گندهارا په نوم د مشال رادیو لخوا دا چاپ شوی ده یو پدر پوری کتاب ده. په دې کې ځینې تاریخي ځایونه د پښتونخوا معرفي شوی دي، پیژندل شوی دي او د کتاب په منځ کې ځینو تاریخي ځایونو تصویرونه هم چاپ شوی چې دا کتاب ته هم خلا ور کړی دا او لوستون کې دي ته هڅي چې دغه سي تاريخي سیمه په اړه باندې هغې عقل معلومات لري. نو دا زمونږ په اوسنی تاریخ کې ډیره خزیاتونه ده. په کتاب د لیکنې ژبه ډیره ساده ده او عام فهمه ده، هر څوک پوهیږي، د کیسې بڼه لري او لوستل سړي ته خوند ورکوي او د معلوماتو پانګه د سړي غني کوي.
لیکوال او کره کتونکي امر الله امید د ګندهارا کتاب د ژبې رواني او ښکلې صحافت وستایو کو نیوکه یې وکړه چې د ګندهارا تعذیب مرکز ننګرهار هم پاتې شوی، خو په کتاب کې ورته اشاره قدرې هم نه ده شوې.
د کتاب د صحافت نه کرا وخلو ډېر خپختي کې چاپ شوی، کاغذ ډېر ښه دی او بیا محتوا ته کرا شو نو نثر روان دی، خوږ دی، هنري انداز ډېر بارز دی. دغه کتاب د کوزي پښتونخوا د لرغوني مدنیت دغه وخت کلتور او عقیده ډېر ښه ښکارندوی کوي، ښه تصویر لري، په هر لحاظ باندې ښه کتاب دی او دغه هڅه قابل د قدر ده. خو یو شی چې ما ته پکې نیمګړتیا راښکاره شوه هغه دا ده چې کله چې موږ د ګندهارا د تمدن خبره کوو نو په ننګرهار کې د سړي ذهن لومړی اډې ته ورځي. اوس موږ په اډه کې د ګندهارا د تمدن د موزیم چې تر ډېره پورې دلته آبادو د هغې کنډوالې شته دی او دغه سیمه باید پکې یاده شوې.
یاد دې وي چې مشال راډیو تر ګندهارا وړاندې د اتلان او لونګین په نومونو د خپرونو کتابونه هم خپاره کړي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نصیر احمد احمدی چې د تیرو 12 کلونو رئیس ناول او افسانې لیکلو ته مټې رانغښتي، له نوموړي سره مو د هغه د ناول لیکنې په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. احمدی صاحب د 100 کلونو رئیس مو لنډې کیسې او ناول لیکلو ته مخه کړې او تر اوسه پورې به مو د لنډو کیسو او ناولونو 100 کتابونه چاپ شوي وي.
ابي صاحب، دا پخوانۍ کیسه ده، تقریبا 14 کاله مخکې. هغه وخت زه په کلي کې اوسېدم، په یوه داسې سیمه کې وم چې هلته نه لیکوال و نه شاعر و، یا به ما څوک نه پېژندل. ولسوالۍ وه، کلیواله سیمه وه. نو هماغه وخت زما مشر ورور یوه موضوع پیدا کړې وه، یوه سوجه یې پیدا کړې وه، هغه انجینر ده. نو یوه ورځ راته وویل، وایي هغه سوجه یې راته وویل، هغه موضوع یې ما ته وویله. نو ده وویل، وایي که لیکوال وایي په دغه موضوع باندې یوه ډېره شایسته کیسه راتله. واقعا هغه موضوع ډېره په زړه پورې وه، ډېره عالي وه، نوې موضوع وه او خپل هغه موضوع ما ته خوند راکړه. ما څه فکر وکړه، نو لږ څنګه چې ما مخکې وویل دغسې یو څوک مې ونه موندل چې هغه موضوع ورته ووایم تر څو یو څور باندې ولیکي په تېره بیا لنډه کیسه. نو له ځان سره فکر وکړ چې راځه ته خپله یو ځل خپل ځان وازمایستې ته څنګه یې. نو هماغه و چې ما هغه سوژه په لنډه کیسه باندې واړوله. بیا په هماغه وختو کې زه کابل ته راغلم او دلته مې هماغه لنډه کیسه داسې یو چاته ورسوله چې هغه واقعا په لنډه کیسه او ادبیاتو باندې پوهېده. نو هغه دغه کیسه ډېره خوښه کړه، ستونزې درلودې، خوشګڼې هم ډېرې وې، زه یې ډېر تشویق کړم. ما په هماغه لنډه کیسه کې ځینې سمونې راوستې. هماغه وخت د سپیدې په نوم باندې یوه مجله وه، د یواز لنډې کیسې به یې خپرولې. نو زما لومړۍ لنډه کیسه په همدغه سپیدې مجلې کې چاپ شوه. وروسته مې بیا ځینې نور موضوعات هم پیدا کړل، کار مې ورباندې وکړ او لنډه کیسې مې ولیکلې. تر اوسه مې 14 کتابونه چاپ شوي دي چې په دغو کې 2 ژباړې دي، یو ناول ده او یو فلسفي کتاب ده. یو پنډ 550 مخ کتاب لري په فلسفه کې تلپاتې پیشي. نور 12 کتابه مې خپل لیکلې دي. په دو کې واتل ناول نه دي، خونکار ناول، رڼا ناول، بوربوکۍ دا هم ناول ده، لغره وروسته اغزن سیم، جوجو دا دواړه ناول نه دي. بیا دغه یو څه وخت مخکې چاپ شو، 3-4 میاشتې مخکې وروستی ناول د زرو په نوم باندې، او 3 د لنډو کیسو ټولګې لرمه. تر اوسه پورې سړه سیلۍ لومړی د لنډو کیسو ټولګه وه، او لغه نه راوس وروسته د مینې په نوم باندې لنډو کیسو ټولګه وه چې هغه کې 19 لنډې کیسې راغلې دي. د لنډو کیسو وروستۍ ټولګه چې هغه چاپ شوې ده، په دې کې هم په همدومره شمېر لنډې کیسې راغلې دي چې هغه د واورې سړی ده. پر دې سربېره یو بل کتاب مې هم لیکلی، هغه د کیسه لیکنې البته زما خپلې تجربې دي، نومې د راځي کیسه ولیکو. په دې کتاب کې په ډېره ساده توګه باندې د کیسې او ناول لیکنې ځینې اړخونه البته زما خپلې تجربې وي، هغه ما پکې راخیستې دي.
تاسې څنګه غوره وګڼله چې خپله وړتیا او قلم دې په داستاني ادبیاتو کې وازمایي؟
ابه سبق پښتو کې وایي یو متل دی چې 2 هندوانې په یو لاس کې نه نیول کیږي. که موږ تاسو فکر وکړو په نړیواله کچه او زموږ د هیواد په کچه، د افغانستان په کچه، ډیر دغس لیکوالان لرو چې هم شعر لیکي هم نثر لیکي. لنډه کیسه ناول خو که ووایي البته ټولې نه، خو ډیرې په یوه برخه کې نوم لري. دوی ما مخکې وویل چې هم شعر لیکي هم نثر کوي. چا نه پوښتنه وکړي چې فلانی څوک ته یوه برخه به یې وایي، یا به شاعر درته وایي یا به لیکوال درته وایي. دا په دې معنا باندې چې البته ټول نه یادوم، خو ډیر کسان چې دي دواړه برخې شعر او نثر یو شان پر مخ نصیبي والی. البته زما دا خپل نظر ده، یا به په شعر کې ډیر قوي یا په نثر کې. ډیر لیکوالان کله چې پوښتنه ورنه وکړي نو هغوی وایي چې موږ پایلم په شعر باندې کړی ده. نه، زه لا وغواله پوهېدم چې زه په شعر کې زما چندانې خوانده نسته او نه ورباندې پوهېږم. نو ما له هغه اوله له نثر لیکنې سره مینه وه، په تېره بیا له داستاني ادبیاتو سره. نو ځکه ما همدې برخې ته ترجیح ورکړه، یا په دغه برخه کې مې غوښتل چې ځان وازمویم. بل خبره دا ده چې خپله مینه او علاقه هم انسان دې ته صحیح چې دی په دې باندې پوه شي په کومه برخه کې دا استعداد لري، وړتیا لري. نو ما له ډېر ماشومتوبه له داستاني ادبیاتو سره مینه درلوده. ما چې کله په هماغه وخت کې چې زه د مکتب شاګرد وم، د مکتب زده کوونکی وم، نو ما به داستاني ادبیات لوستل، خصوصا هغه داستاني ادبیات چې بهرنیانو به لیکلي وو، بهرني داستاني ادبیات چې ژباړل شوي وو، نو ما به هماغه لوستل. نو دا مینه او علاقه هم یو بل علت ده. او بله خبره دا ده چې پر ځان مې باور درلود. باور خپله د بریالیتوب یو ډېر مهم حاصل ده. که څوک په ځان باور ولري نو هغه کولی شي له ډېرو ستونزو سره مقابله وکړي. همدغه څو علتونه ول چې ما داستاني ادبیاتو ته مخه کړه.
ستاسې لنډې کیسې او ناولونه که ولوستل شي نو د ناول لیکنې او لنډې کیسې د تیوري ټول اړونه پکې مراد شوي. آیا د ناول لیکلو لپاره په تیوري باندې پوهېدل ضروري وي؟
زه نه پوهېږم چې زما په داستانونو کې او ناولونو کې باید هغه د داستان لیکنې یا ټول اصول مراد شوي که نه. خو یو شی چې ده هغه دا ده چې که یو څوک ناول لیکي باید په ځینو اصولو باندې، په ځینو هغه مهمو ټکو باندې پوه وي. ځینې کسان فرضاً ماته تلیفون کوي، ځینې دوستان، ځینې ملګري وایي چې ما یو موضوع پیدا کړې ده، غواړم چې لنډه کیسه ورباندې ولیکم. خو هغه ډېره اوږده سي، دومره سي چې د یوې لنډه کیسې له هغه چوکاټه ووځي. چوکاټ خو نه سه ورته والی، خو یوه لنډه کیسه نه سي راتلی ورباندې، یعنې دوی راټولولی نه سي. دا یو علت دغه ده چې ځینې کسان په دې نه پوهېږي چې لنډه کیسه باید څنګه وي او ناول باید څنګه وي. په همدې ټکو باندې د پوهېدو لپاره دا ضروري ده چې په ځینو شیانو باندې پوه سو. یعنې که څوک غواړي چې ناول ولیکي، لږ تر لږه هغه د ناول په اړه باندې لومړني معلومات باید ولري، ورباندې پوه سي. دا ضرور نه ده چې یو څوک فرضاً که ناول لیکي لوړې زده کړې باید کړي، ادبیات یې لوسي. نه، په نړۍ کې ډېر دغس لیکوالان شته چې هغوی یوازې پنځم شپږم اوومه صنف یا ابتدایي زده کړې کړي دي، خو هغه ډېر تکړه ناول لیکونکي دي. دا یو څه خدایي استعداد هم ده، یو څه فکر هم ده، یو څه زده کړه هم ده. خو مطالعه ورته ضرور ده. که یو څوک غواړي چې ناول ولیکي، لنډه کیسه ولیکي، باید مطالعه ولري، لږ تر لږه یو څو لنډې کیسې لوستي، یو څو ناولونه یې لوستي، هغه لاره ور معلومه وي، په دې باندې پوه وي چې لنډه کیسه څه معنی او ناول څه معنی. دا ضروري خبره ده. که یو څوک غواړي چې فرض ناول ولیکي، ښه خبره دا ده چې دوی نور ناولونه ولولي، نور دنیا ناولونه ولولي. یا په افغانانو کې دغو تکړه لیکوالانو آثار ولولي چې ناولونه یې نوم لري، واقعا هغه په عامه اصطلاح باندې په ټول پورایي او خوند ورنخلي، او څه ناول ته ورنږدې هغه د ناول چوکاټونه دي، هغه ناول اصول پکې مراد شوي. خپله مطالعه یعنې دوی تر ډېره رسولی شي. بله خبره دا ده چې اوس په پښتو کې هم موږ ډېر دغسې کتابونه لرو چې هغه لارښود دي، د ناول لیکلې، د لنډې کیسې لیکنې په اړه باندې موږ ته ډېر څه راکولی شي، ډېر معلومات ترې اخیستلی شو. نو که یو څوک ناول یا لنډه کیسه لیکي، د مطالعې یا د ځان د پوهېدو لپاره ډېرې لارې شته. ضرور ده چې دوی کم نه کم هغه لومړني معلومات ولري او د ناول لیکنې هغه اصول ورته معلوم وي، وروسته بیا قلم راواخلي او ځان وازمایي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي نصیر احمد احمدي سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې هم ولرو. اوس د جلال جمال په غږ کې یو غزل ته تم کیږو چې له یوې مشاعرې څخه مو رابل کړی دی.
مونږه لسترګو توی کړې وي چینې خبرې، مونږه لسترګو توی کړې وي چینې خبرې، چې په نسا و خاموشي رنګېدې خبرې. ما ولیدل د سیند سپو کې د لمبو مخونه، ما با لیدل د سین سپو کې د لمبو مخونه زما په مینه کې دردونه وو خوږې خبرې او دشنا آسمان ډیر هستی ژوند ته راوړله خو دشنا آسمان ډیر هستی ژوند ته راوړله خو چا پوره نه کړې د جونګړې او ډیوې خبرې او دشنا آسمان ډیر هستی ژوند ته راوړله خو چا پوره نه کړې د جونګړې او ډیوې خبرې زما د ژوند تصویر اوس تد دی ماخامونو غوندې زما د ژوند تصویر اوس تد دی ماخامونو غوندې لمرینې وساته په خپلو شونډو سرې خبرې
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ ښه د آباد اوسئ.
Samazrata sarade samazrata